په پیښور کې د غرمې 12 بجې شروع دونکو د مشال ریډیو په دې خبري غړا کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمو زمو موضوعاتو رپورټونه لرو. خبرونه به بوروال کاکړ باندې کې
لومړی دا مهم خبرونه سره ټکی د اوتمنځو جرګې مشران وای اف سی ځواک په رزمه کې د دوی پر لاروین په ډزو کې یو تن ټپي کړی دی. د پاکستان نومول شوی نگران وزیر اعظم نن د خپلې دندې سوګند پورته کوي او په پاکستان کې د چین سفارت په ګوادر کې د چینایي وګړو پر کاروان د برید غندنه کړې ده. اوس بشپړ خبرونه. د شمالي وزیرستان په رزمه کې د اوتمنځو جرګې مشران وای اف سی ځواک د دوی پر لاریون ډزې کړې دي او یو تنې ټپې کړې دي. د جرګې یو مخکښ ګل احمد خان بیګا مشال رډیو ته ویل چې دوی خپل لاریون کاوه او لبلې خوا ور باندې د حکومت پلو لاریون خلک ورغلي وو. د پوینا پر دې محل ګډوډي رامنځته شوی وه، ډزې شوي او یو تن ټپي شوی دی. خو په میرانشاه کې یو انځاوي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال رډیو ته ویل چې اف سی ځواک هغه مهال هوایي ډزې کړې دي چې د پوینا د اوتمنځي جرګې لخوا پر هغه حکومتي لاریون کاڼي ورول سوي چې د 14 اگست منځلو لپاره له پېښور رزمک ته تللي وو. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان نن د جوړېدو شپږ اویا کلي زلمانځي. د پاکستان نومول سوي نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ د سینټ او بلوچستان عوامي ګوند له غړیتوبه استعفا ورکړې ده. نوموړي د اګست پر 14 ناوخته پر ایکس پاڼه لیکلي چې دا پریکړه د نگران وزیر اعظم دندې ورسپارل کېدو څخه وروسته کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې نوموړي نن د خپلې څوکۍ سوګند پورته کوي. د پاکستان تلونکي وزیر اعظم شهباز شریف ویلي چې په خپل لنډ واکمنۍ کې پاکستان له دیوالیه کېدو ژغورلې دی. شهباز شریف دا څرګندونې د اګست پر 14 ناوخته د ټلویزیون له لارې ولسته په خپل الوداعي وینا کې کړې دي. نوموړي ویلي وخت او ریکارډ به دا ګواهي ورکوي چې دوی ملک له ممکنه دیوالیه کېدو او د هغه په نتیجه کې له راتلونکي تباهۍ ژغورلې دی. شهباز شریف وویل واک ته له رسېدو سمدستي وروسته انتخابات ځکه نه وکړي چې د ملک حالات خراب وو. نوموړي ویلي باور لري چې نگران وزیر اعظم به د ولس د ووټ تحفظ کوي او په ملک کې به پاک، آزاد او بېطرفه انتخابات کوي. د خیبر پښتونخوا د ټانک اوسیدونکو ایډوکیټ حکمت الله مسید په سند کې د غلو لبنده خوشی سوې دي. د سند صوبې د کشمیر د پولیسو مشر امجد شیخ بیګا مشال رډی ته ویل چې حکمت الله مسید د اگست پر 14 د غلو له منګولو ژغورلی وو.
دیوای چې پرون ماخام حکمت الله مسعود د پولیسو لاسته راغلی. د وکیل سره د نورو تختولې شوو کسانو لپاره د تیرو درې ورځو راهیسې دوی د کچې په سیمه کې په یو خاص ځای کې عملیات کړي او وکیل حکمت الله مجوندې د غلو نه راخلاص کړی دی.
ایډوکیټ حکمت الله مسعود د جولای پر 14 د سند په کنګوټ سیمه کې غلو تښتولی وو او بیا یې د هغه له کورنۍ د کروڑونو روپیو غوښتنه کوله. د افغان ښځو یوې ډلې د ښځو خلاف د طالبانو د توپیری چلند مخنیوي لپاره له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونپیژني. د افغان ښځو د پارلمان او رهبرانو شبکې مرستیالې هما احمدي تیر ماښام مشال رډی ته وویل چې دوی له نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو له لوري د افغان ښځو او نجونو د بشري حقونو د سرغړونو حالت ته جدي پام وکړي. دوی وویل په نړیواله کچه دې پر طالبانو بندیز ولګول سي چې د افغانستان اساسي قانون او بیرغ ومني او ښځو ته د کار ګرځېدو او زده کړو اجازه ورکړي. طالب چارواکي وایي چې د اسلامي شریعت په رڼا کې ښځو ته ټول حقونه ورکړي دي. په پاکستان کې د چین سفارت په ګوادر کې د چینایي وګړو پر کاروان د سوي برید غندنه کړې ده. یاد سفارت بیګا پر خپل ویبپاڼه په خبره کړې بیان کې ویلي چې په هغه برید کې چینایي وګړو ته څه زیان نه دی رسیدلی. دا وروسته ده چې د پاکستان پوځ پروند ویل د بلوچستان په ګوادر کې د چینایي انجینرانو پر کاروان په یوه برید او تر هغه وروسته نښته کې دوه مشکوک وسلوال وژل سوي او درې سرتیري ژوبل سوي دي. خو بلوچ بلتون پالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمي په دې اړه رسنیو ته په لیږلي بیان کې نه یوازې د دې برید ذمواري منلې ده، بلکې ادعا یې کړې ده چې په هغه برید کې څلور چینایي وګړي او نه پاکستانی پوځیان وژلې دي. د خبرونو پای
خبرونه مول بوریوال کاکړه وریدل په روانه خبرونه کې وریدونکو پر دې او یو شمیر نورو سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه اوري. د شمالي وزیرستان د اوتمنځو جرګوای پر پرونی لارونی د اف سی زواک په دزو کې یو لارونوال زخمی شوه دی. د جرګې مشر د سیمې پر خلکو غږ وکړ چې د امنیت په خاطر ټول له دوی سره ملګری شي. د ایڈوکیٹ حکمت الله مسجد پنوم د ټانګ کې اوسیدونکو پرون د سند د غلو له منګلو خلاص شوه. نرموڑی د خوشی کولو لپاره د جوړ کمیټه مشر له غټول خلکو نه مننه کوي چې دوی په احتجاجي مظاهرو کې ګډون کړو.
موږ خپل خبره ورسره اوسې په لایو کال باندې شروع رموټ وو. د ټول پښتنو شکریا ادا کوم ځکه چې موږ سره ډېری مت وکړو.
او د ملګرو ملتونو د پروژې یو مسول وایي په کبالي ضلعو کې د شخړو د هواري لپاره د جوړو شوراګانو غړي تربیه کوي.
ملکانان د دې ایډی آر کمیټي ممبر دي. دا اغي کیپاسټي بلډینګ مشورو کړی دی او تاغي تم ټریننګ ورکو.
هله د مشال رادیو سره اوس رازو رپورټونو ته. د شمالي وزیرستان د اوتمنځو جرګې مشران وايي پرون د دوی پر لاریون د اف سی زواک په دزو کې یو تن ټپي شوی دی. دوی زیاتوي پر ازمک کې قربان د حکومت په لور لاریون خلک ورغدل چې د ګډوډۍ پر مهال په دزو کې د دوی یو لاریونوال ملګری ټپي شو. خو انتظامی چارواکي وايي اف سی زواک د دواړو لاریونونو د غړو ترمنځ د شخړې مخنیوي لپاره هوایي ډزې کړې وې. دا پیښه هغه وخت رامنځته شوه کله چې اوتمنځو جرګې په خپل لاریون کې د سیمې د امنیت غوښتنه کوله او له بلې خوا د ځایي پولیسو او اف سی ځواک په ملتیا د پام وړ شمېر کسان چې د پاکستان د ازادۍ ورځې لمانځله ورمخامخ شول. عمر وزیر حال لري.
رزمک اوتمنځای جرګې مشران وایي چې پرون د اګست په 13مه رزمک کې د دوی پریلي د اف سی ځواک لخوا ډزو کې یو کس ژوبل شوی دی. د جرګې یو مشر ګل احمد خان چې د خبرو پس یې خپل غږ نشرول نه وغوښتل مشال سره خپلو خبرو کې وویل چې دوی خپل ریلی کوله او حکومت یې ریلی ور باندې بر راغله. نو دغه محل منډې جوړې شوې، ډزې وشوې او یو کس ژوبل شو. حکومت یې ریلی واپس ډنګین سیمه ته واپس شوه. د میرام شازیلی انتظامیه یو چارواکي چې نه یې غوښتل نامه یې واخیستل شي مشال ریډیو ته وویل چې هغه مهال د اف سی ځواک او پولیسو لخوا هوایي ډزې وشوې کله چې رزمه کې روانې جرګې خپله ریلی کوله. او دغه مهال له پېښور نه وتلې د 14 اګست جشن لمانځلو ریلی چې د پولیسو او اف سی ځواک په حفاظت کې په اویا ګاډو مشتمله وه رزمک ته ورسېده. د دوی په وینا د جرګې سلوېختې لخوا حکومتي ریلی باندې کړنی وورول شول. نو اف سی او پولیسو د لارې خلاصولو او مخانیونکو منتشر کولو لپاره هوایی ډزې وکړې چې یو کس پکې ژوبل شو چې د شپې وروسته بیا رزمه کارمی کیمپ ته داخله شوه. اوتمنځای جرګې مشر ملک نصرالله وزیر او ډاکټر ګلالم وزیر پرون د اګست په 13مه رزمه کې جرګه ته اعلان کې ویلي ول چې په هر کور، دوکان او بازارونو کې تورې جنډې ولګوي. دوی له حکومت اګیله مندي اوتمنځای یعنی د ټولو وزیرو او دا وړو جرګه د 1300 نه پر ازمه کې روانه ده چې سیمه کې د امن ټینګښت په ګډون نورې مطالبه کوي. خو لا یې ټولې غوښتنو په اړه د بشپړ پریکړې اعلان نه دی کړی. جرګې سیمه کې په پولیو ساسکو حکومتي او فوزي چارواکو سره په جرګو او 14 اګست جشن کې برخه اخیستونکو وزیرو داوړو باندې بندیزونه اعلان کړي. دوی ویلي چې تر څو جرګه روانه وي پریکړې یې نه وي کړې تر هغې به څوک حکومتي جرګو ته نه ځي. د اګست په 12مه شمالي وزیرستان کابل خیلو میرام شاه کې د 14 اګست جشن لمانځلو په لړ کې له فوزي مشرانو سره جرګه کړې. دا غې پس اوتمنځای جرګې پرون د اګست په 13مه اعلان وکړ چې د کابل خیلو درې قبیلې چې د اوتمنځای جرګې پریکړې سرغړونه یې کړې د اوتمنځای په خاوره به بند وي. او دا غې وړاندې مشرانو چې د دوی په وینا د جرګې خلاف ورزي یې کړې شل شل لکه جرمانه یې ورته واورولې. د جرګې یو مشر ملک مرزای پرون جرګه ته خپل وینا کې وویل چې څوک د جرګې د پریکړو خلاف ورزي وکړي جرمانه به ترې اخلي. دوی چې کمې غوښتنې لري تر اوسه ورسره حکومت مذاکرات نه دي کړي.
مذاکرات میز ته پاکستان د این په قانون باندې کی د این قانون نه ورنه غوړي یا و پرې موسره ته مذاکرات نه وکړو په یورپالو منځای ټولر کی چرو نشي واده ډبل جرمنا کو ته وو دلا تا تیر ایجنټ دلا تا سکیمه پوریا بنداول ورا په فرما کې تو ملک شاید آئے په فالای دای میا مای دای هغه د کی د ټول د خوشال خیر سره مړې وندې آیت منځای نه راي دا د نرتی وا خوشلیتا نامه د منځای په
په دې اړه مو چې کله میرام شاکل فوزی چارواکو وپوښتل نو یو لوړ پوړی افسر چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه وغوښتل نامه یې واخیستل شي. مشال ریډیو ته وویل چې جرګې د پولیو مهم بندیز اعلان کړی، حکومتي او فوزی چارواکو سره د خلکو په لیدو جرمانې لګوي چې د قانون سرغړونې کړي. د ده په وینا حکومت او فوز سیمه کې د امن لپاره شپه ورځ په هڅه کې دی. که د جرګې سګیلې وي نو پر ځای د دې چې بایکاټ کړي ورسره دې خبرې وکړي. خو د جرګې مشران بیا وایي چې تر اوسه حکومت لخوا د دوی سره مذاکرات نه دي شوي او نه هم ورته چارواکي ورغلي، سو جرګه باید دوامداره وي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سو یوویشت کیلو هرڅ، لنډې سپې پنځلس زره اووه سو پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سو پنځه شپېته کیلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یوویشت کیلو هرڅ خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
د سند صوبې په کشمیر کې د غلو لخوا تیره میاشت تختول شوی د خیبر پختونخوا د ټانک اوسیدونکي اډوکیټ حکمت الله مسید خوشی شوی دی. د سند پولیس وایي درې ورځې د غلو پر مخصوصو ځایونو عملیات کړي او تختول شوی وکیل یې خوشی کړی دی. د مسید د خوشی کولو لپاره جوړې کمیټې هم د دې پخلی کړی او ویلي دي چې د سند پولیسو خپل ژمنه پوره کړي. اډوکیټ مسید د جولای پر ولسمه د سند په کنکوټ کې غلو تختولې او بیا یې د غل کورنۍ کروڑونه روپۍ غوښتې. د هغه د خلاصون لپاره په کراچۍ کې پراخه احتجاجي غونډه شوې وه. تفصیل هم له کراچۍ نه نیاز علي راکوي.
د کشمیر کنکوټ سیمې د پولیسو ایس ایس پی امجد شیخ پیغام ماسخوتن مشال ریډیو سره په خبرو کې داوه کړي چې د سن او پنجاب په پولی عملیات کړي او وکیل حکمت الله یې را خوشی کړي دي. دی وایي چې پرون ماخام حکمت الله مسعود د پولیسو لاستا راغلی. د وکیل سره د نورو تختولې شوو کسانو لپاره د تیرو درې ورځو راهیسې دوی د کچې په سیمه کې په یو خاص ځای کې عملیات کړي او وکیل حکمت الله مو ژوندې د غلو نه راخلي کړی دی. په عملیاتو کې غلو ته مرګ چوبلا هم اخته ده. ډاکوان خلک تختوي او بیا یې پنجاب او بلوچستان صوبو ته هم اړوي، خو اوس هغه لارې پولیسو نیولې دي. امجد شیخ دا وکړي چې په عملیاتو کې د پولیسو بکتربند گاډو پرخه اغستې او د ډاکوانو خوندي ځایونه هم نړولې دي او غلو ته لوی زیان اخته دي. خو نوموړي دا ونه ویل چې په تازه عملیاتو کې وجلې شوو او د جوبل شوو غلو شمیري څومره دي. بلخوا د وکیل حکمت الله مسعود د خوشی کولو لپاره د پښتنو کاروبار کوونکو سیاستوالو فعالو جوړی کمیټۍ مشر لایق زاده بیټنی د اگست په 14مه مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي د حکمت الله مسعود لپاره لوی احتجاجونه کړي. د سن پولیسو مشر ورسره کړي خپل جمنه پوره کړه او حکمت الله مسعودی د غلونه را خوشی کړو.
ایډوکیټ حکمت الله مسعود چې کوم د غوکار لاس یو هغه بالکل را خلاص شو، په لارې باندې روان ده او په لایو ویډیو باندې ما سره خبرې هم وشوې. موږ خپل خبرې ورسره وشوې په لایو کال باندې او شروغ رموټ وو. ټول پښتنو ته مبارکباد یم او د ټول پښتنو شکریا ادا کوم ځکه چې موږ سره ډېری مت وکړه.
د خیبر پختونخوا ټانګ اوسیدونکو حکمت الله مسعود چې 13 جولای په 18 د سن صوبې په کنکوټ کې غلو تختولې وو او بیا د خوشی کولو لپاره د کورنۍ نه 3 کروڑ روپۍ بتي غوښتنه کوله. د حکمت الله مسعود ویډیوګانې هم په ټولنیزو رسنیو مخې ته راغلي وي چې پکې هغه په زنجیرونو تړلې شوې او تشدد پرې کېدو. د وکیل حکمت الله مسعود د خوشی کولو لپاره د جوړې کمیټې غړي او د پختون ژغورنې غورځنګ مخکښ علمزیب مسید بیا مشال لیډیو ته ویلي وار په وار د سن په کچه سیمه کې پښتانه تختول کیږي او بیا چې ترسو احتجاجونه نوي شوي تر هغې پولیس ریاستي اداري او حکومت هیڅ ګامونه نه اخلي.
دغه چې کوم پیښې مخته وار په وار روانې دي زه به دا وایم چې دی خو ډېرې انتهایي افسوسناک چې په یو ریاست کې نه داسې ریاستونه دي، یعنی د ریاست خو وسنه پکې چلیږي او خلک وري او تاوانونه پہ غواړي. نو دا خو لکه یو قسم د ریاست ریډ چیلنج کول دي. دمره پوره ریاست خپل کار نه کولو نه کولو تر څو چې خلک راووتل روډونو ته راووتل روډونو یې بند کړل یو سخت عملي وکړلو پانه پس کوم دا ریاستي ادارې فعال شوې او خلک را بازیاب کړل.
علمزید مسجد زیاته کړي چې وکیل حکمت الله مسجد د کچي غلونه را خوشی شو باید چې وس دا لړۍ ودرول شي او باید چې وس بل پختون کاروبار کوونکې یا څوک هم اون تختول شي. د وکیل حکمت الله مسعود خوشی کولو لپاره د اگست په 11 په کراچۍ کې پختونو کاروبار کوونکو سیاستوالو وکیلانو او فعالو د خار په سوراب ګوټ سیمه کې په لوی کچا احتجاج کړی وو. احتجاج کوونکو د کراچۍ او حیدرآباد ترمنځ لوی سړک موټر وی هم بند کړی وو. د دې ترڅنګ په سوراب ګوټ سیمه کې د اگست 9 نیټه نه د حکمت الله مسعود خوشی ولو لپاره احتجاجي کیمپ هم لګولې وو. په سوراب ګوټ کې د لوی احتجاج وروسته د سن پولیسو مشر غلام نبی میمن د وکیل حکمت الله مسعود د خوشی کولو لپاره جوړی کمیټې سره د اگست په 12 لیدلې وو او باوري ورکړې وو او ویلي وو چې د پولیسو چارواکو ته د وکیل د خوشی کولو لپاره ټولې لارښوینې کړې دي او په یوه یا دوه ورځو کې به نوموړی وکیل د غلو نه را خوشی کړي. د سن په کچه سیمه کې دا لومړی ځل نه دی چې د خیبر پختونخوا یا بلوچستان کاروبار کوونکي د غلو لخوا تختولې شي. د خیبر پختونخوا ټانګ اوسیدونکي خالد بټنه چې د جون په 24 د سن صوبې په کنکوټ کې غلو تختولې وو، خالد بټنه 13 جولای په 20 بیا د غلو نه را خلاص شوی. له دې وړاندې تیر کال د دسمبر په 15 د سن په کشمیر کې د خیبر پختونخوا جنوبی وزیرستان اوسیدونکو یو ترانسپورټر لقمان خان وزیر هم غلو تختولې وو. بیا تیر کال د دسمبر په 15 د سن په کشمیر کې د لنډی کوتل اوسیدونکو عمران افریدی غلو تختولې وو. لدی وړاندې هم د سن په کشمیر کنکوټ شکارپور کچنو میسمو کې وار په وار دا ډول پیخي مخې ته راغلي چې غلو پکې د خیبر پختونخوا سواد باجوړ پاړه چینار لکی مروت جنوبی وزیرستان کرک او د بلوچستان پښین کوټي چمن او نور سیمو اوسیدونکي کاروبار کوونکي بیا تختولي. په کراچۍ کې ترانسپورټران او کاروبار کوونکي د پولیسو او ریاستي ادارو څخه وار په وار دا غوښتنه کړي چې د سن په کچنو میسمه کې د غلو پر ضد لوی عملیات وکړي او د دوی کاروبار او چوندي خوندي کړي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاو د باسونه د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
د کوز جنوبی وزیرستان د شکای خلکو د موبایل او انټرنیټ نشتوالي پر ضد پرلت لا غرست پای تر سره چې ځای انتظامی د غوید غښتنو پر کولو باور ورکړی دی. د خلکو د اگست 10 نیټه راځي هلته د پوزي مرکز مخه ته پرلت وهلې او د پرلت مشران وایي دوی ته باور ورکړل شوی دی چې انتظامی بل دی ورسته په خپل سر په سیمه کې 3G او 4G انټرنیټ نه بندوي. د کوز جنوبی وزیرستان مرستیال کمشنر مشال ډو ته ویلي چې موبایل نتورک یې بیرته پر ځای کړی او انټرنیټ به هم زر بحال شي. اشتیاق مسید رپورٹ را کوي.
د شکی احتجاجی درنې یو مشر حمزه وزیر د پاکستانی حکومتي چارواکیو سره مذاکرات حل مشال ریډیو ته په دا رنگ بیانوي.
لسم تاریخ د مدیرات پنځمه دی چې ول انتظامیا د رنا ایس صاحب او د استری کې یادت نه د کیو صاحب او د نیزا د سیکټر کمانډر کرنل صاحب د دغه سره نشتا غو مذاکرات ورسول چې دای فورن د یو فون سیګنل پر سیګنل به ترا سری کې فور کې مسله نو پدا کې د نیز نه د چنجیر د نه د نیم اس پر ته مو وستا د دې سره پر ریټن سیګنل کې هاولې کړ چې مزید او د توسا سری کې فور کې ټرکی مخ نه پر تاسو یا د چین سیګنل پر تاسو ولې دو نیز نه باندې سرنګیز دا ها د چلم تر اوسول د شلا په علاقہ کې یو مسله درنی د سیګنل با پندولې ته مجبورې شي نو میش د سکی خلکو د غوډې لا پندل شل کڅون هیڅ دا مسله وشای دا مسله رونه د دې ته د فراز د لاس یا کندري دی یا د ویر د سیګنل باندې و نو دې دا خبره نه تر او منل نو میش د خپل درنې چې کیم خال پر سره منځ د نیمې او میش په خپل درنې په 12 تاریخ په 5 بجې نه ختم کړل.
د سویلي وزیرستان لوور ضلع مرستیال کمشنر یاسر سلیمان کنڈی مشال ریڈیو تا د شکی احتجاجی درنے مشرون سرا شوی مذاکرات پبارکش پدا رنگ وجا گئے دا
سیگنل بہار چلے اور ایکٹیویٹ دی یا سیکنڈ نمبر بنے دئی 3G 4G حوالے سر ریکویسٹ کو چلا مڑ تذر نظر بہال چھ امڑ سر کمٹمنٹ چھ چا ہم انشاءاللہ یو 16 کے پتا ہم مشدی نہیں علاوہ کدی پی ٹی سی ایل دے ڈی ایس ایل ڈیمانڈ کو نو اما دئی سبا نابل سبا فس تر اگست دئی ڈیلیگیشن راضی مان رے پی ٹی سی ایل ایس ڈی او ہم اترا وش تر او اب دئی سر راضی بو موقع بندے سو کم دے کنیکشن او فائشمن چ سو دی نو تور نسی ایل ایس ڈی ا پروٹوکول پورا کی او انشاءاللہ مڑ بزر نظر دئی تا چ کم دی دسے ڈی ایس ایل لائن تلے دے نو اگ پورا کنیکشن پرووائڈ کو او پجا میں من مو دعا پو کڑو انشاءاللہ ٹول پر راضی دی
پاکستان حکومتی چارواکیو مشال ریڈیو تا دا ہم ویلی دی چی پا سویلی وزیرستان زیلوکش ناسم امنیاتی حالات پواجا دیخال کے جواند جغورن دی پورا انٹرنیٹ بند کڑای شوائی دای خود سویلی وزیرستان اپر اولوور زیلو سی دن کی پخپل زیلوکش دی انٹرنیٹ سہولت بحال کول غشتنا کاوی. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
مشال ریڈیو پر خبرونو او ریڈیوئی او ویډیوئی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزی خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
ملګرو ملتونو په خیبر پښتونخوا ورګډو شو ضلعو کې د شخړو د حل د هواري د متبادل نظام د شوراګانو د غړو د روزنې یو لړۍ پیل کړې ده چې څنګه د عدالت نه پرته د ولس خپلمنځي شخړې حل کړي. دا شوراګانې دغه قانون تر لاندې جوړې شوې دي چې د خیبر پښتونخوا اسمبلی په 2020 زیږدیز کال کې منظور کړی او د زمشو ضلعو چارواکي وایي دا شوراګانې فعالې دي او که څه هم ولس ورته په ډېره کمه شمېره رجوع کړي خو بیا هم وړې وړې شخړې هوارې کړي دي. خو ځینې مشران بیا وایي لیوی خوا ولس دې نظام نه خبر نه دی او بلخوا پر دا غوی باور نشته نو ځکه د شوراګانو ته ډیره مراجعه نه کیږي. بلخوا د قبایلي ضلعو وکیلان وایي چې د آئین او قانون له مخه هیڅ حکومتي چارواکي عدالتي اختیار نشي کارولی او دا واقعي واضح د عدلیې دی نو پر ضد به عدالت ته ځي. تفصیل مجید بابر راکوي.
ملګرو ملتونو په زمشو ضلعو کې د شخړو د هوارۍ د متبادل کونسلونو د غړیو د روزنې لړۍ پیل کړې ده. د اګست پر 14 مشال ریډیو سره په خبرو کې د زمشو ضلعو لپاره د ملګرو ملتونو د سی آر اے پروجیکټ مشر عارف جمال وویل چې دا مهال د روزنې دا لړۍ په کورما او رګزو خیبر او شمالي وزیرستان کې روانه ده.
ته
زمون سره ایڈی آر ممبرز دی هغه ډیسټریکټ ګورنمنٹ نوټیفای کړی دی ملکان پکې اغست دی ملکانان او هغه د دی ایڈی آر کمیټي ممبر دی نو دا اغي کیپاسټی بلډینګ شروع کړی دی او دا اغي زمون ټریننګ ورکو چې ان کیس کبیا دا ایڈی آر ممبرز ته دا سی کمیونټی نه کانفلیکټ راځي کنه او کانفلیکټینګ پارټیز دا اغي سره ډیسپیوټس نو هغه بیا لکه بجای د دې ټایم د دې ریسورسز فائنانشلی ٹائم ہم ضائع کی نا جج چرے نو آگاہ دیتا ریفر کی یا ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا کیس را دیتا کنفلکٹنگ پارٹیز آگاہ دیتا ریفر کی فی الحال زمون دا پروجیکٹ چرے کنا جی دا پسلورو ڈسٹرکٹس کے روان دے یو خیبر کے دے یو کرم کے دے یو اورکزے کے دے او یو نورتھ وزیرستان کے دے
ای ڈی آر قانون پا دو درا شلم میلادی کال کی دا صوبائی اسمبلی لخوا منظور شوے و او دا دے قانون لمخی کم عدالت یا ضلعی انتظامیہ دا فریقین و پر رضامندی ہر اشخڑا دا حوارے دا متبادل نظام دا کمیٹیو غڑیو تا سپارلے شی او دغه کمیٹی بیا پابندی چی دا ہر اشخڑی پریکړه لگ تر لگ پا دریو او زیات نه زیات پا شپگو میاشتو کی وکړي دا خیبر ضلعی اسسٹنٹ کمشنر ارشاد مومن چې د هغه ضلع د شخړو د هوارې د کونسل مشر دی د اگست په 14مه مشال ریډیو ته وویل چې دا هم هغه جرګې او مشران دي چې اویا کالې د قبایلی ولس ستونزې هوارولې خو صرف نوم یې ADR council show
mata art now cases raghri dashti awa cases with a month i decide shivi undi aur ro gajor on pak shivi da da matlab da civil nature cases di domestic issues di da lari bande do khabar da nur as do bo makhada taghiba nam da civil disputes na biya criminal da talarchi kana mar jo da pishi ushi no asiz da khatarnak sai talarchi le bazam مشران په تروانی زمونږ دغه لندی کوټل شلمان ایریا کې دغه شانت روغه جوړوم شوله مشران په کین واب شي مفتیان علما په کې راشي کوم دغه جرګه سیستم چې اوس پورې د شپتا بیا کالا د سی آر لاندې د مشران د خپل کړي او جری او د خپل مالت او د خپل معاشري مسلې ختمې کړې دي نو مطلب ایډی آر نوم جس ایډی آر شو نو هم هغه ایلډر دی او هغه مشر دی او هغه کلتور دی او هغه رواج په غیبا نه زما او تاسو نه ډیر خو پویږي دا غزه مشران
د قانون لمخه د کونسلونو تر سلويختو پوری غړي لري او په هر شورا کې دیرش غړي لسیډونو ورشتو ل اړوند قومونو او قبيلو څخه او لس غړي د ضلع انتظامی څخه وي په دغه ولسی غړیو کې قانون پوهان په خواني سرکاري چارواکي استادان د پوس په خواني غړي او خبريالان شامل وي د باجوړ د شخړو د هواري د کونسل یو غړي او خبريال حسبان الله د اگست په 14مه مشال لیډیو توای چې هغه ضلع کې د کونسل یو نیم کال مخکې فعال شوی وو
ډیر خو په باجوړ کې تقریبا د یو نیم کال مخ کی جوړ کړی شو او د کوم قبایلی مایدین دی او د ممبران دی د ډیپټی کمشنر په قیادت کې ولاتر اوسه پورې هغه صرف اته پیسې لیکل دي ځکه چې دا زیات معلومات خلکو ته نشته دی کې ایډی آر او بلدا چې ډېر خلکو اعتماد هم نه لري نو په دې وجه صرف ډېر کمی پیسې شوې دي او صحیح پال نه دي کمی پیسې چې شوې دي هغه خو دا دي چې چا کمی یو بل ته قرض او یا د ځمکې مسلې وي پکې دغه شان د سي هلکا پلکا کمی دغه چې هغه شوې دي تاسو څنګه ټی جرګې غلې دي راغلي ایډی آر لا
بل خو د جنوبی وزیرستان اسسٹنٹ کمشنر یاسر سلمان کونډے وای چې د هغه ضلع په کونسل کې د غړیو د ټاکلو په سر تنازع لګي ورته مخکې ختم شو او اوس مو د ولس لپاره د کونسل د غړیو فیرستونه او طریقې کار مشتهر کړي او د قضیو د حل درخواستونه هم موصول شوې دي
موږ په اوس هم د لند ډیسپیوټ سی موږ په درې مختلف لند ډیسپیوټ سی او هم موږ په دغه په هغه باندې مشورې کړې دي او ان شاء الله به یو څو
د کورمی مومندو شمالی وزیرستان او رغزو قبایلی سیمو چارواکو مشرانو مشال ریډیو ته د اگست په 14مه ویلي چې په هغو سیمو کې هم د شخړو د هوارې د متبادل نظام لاندې کونسلونه یا شوراګانې جوړې شوې او په ځینو سیمو کې د ولس د قضیو پریکړې هم کوي خو د پیښور های کورټ وکیل او د قبایلی د لو د وکیلانو یو مشر فرهاد پردی د اگست په 14مه مشال ریډیو ته وویل چې که څه هم د ایډی آر جرګې قانوني دي خو په زموږ لوکی دا کونسلونه د غیر قانوني طریقې کار لاندې قائم شوې دي ځکه چې اسسټنټ کمشنر او ډیپټی کمشنر ته هم عدالتي اختیارات ورکړل شوې دي هغه وویل د پاکستان د سپریم کورټ د یو فیصله لمخه هیڅ حکومتي چارواکي په ولسی شخړو کې عدالتي اختیار نشي کارولی ولې او دا اختیار یوازې عدلی سره ده نو موږ یې پر ضد عدالت ته ځو.
په ګوورز مخ کې په های کورټ باروم کې په خور های کورټ کې د نوې عمر څو زیدو ټول وکیلان راغوښتیو هغه کې یو کامیاب میټینګ هم وشو پاره کې موږ دغه یو شی هم انډر ډیسکشن راوسته چې په دې کې دا ای ډی آر چې ده دا هغه شان څنګه کې دي چې موږ د جرګو متبادل دی په دې باندې سره سوچ کوو چې کم د جرګې سره کپرل دی یو نظام وای چې موږ متبادل نظام دغه ورکو دا موږ کوشش کوو چې موږ دا د جرګې دا هغه کډرونو سره یو او های کورټ ته لاړ شو خامخا وپیژو.
د فرهاد پریدی په خبره په دغو کونسلونو کې د امنیتي او استخباراتي ادارو کارکونکو هم غړي دي نو ځکه دا کونسلونه د دغو سرکاري چارواکو په موجودګۍ کې آزادانه پریکړې نشي کولای. د نوموړي په خبره چې عدالت او جرګې خپلواک او د سرکار د اثر لاندې نه وي نو هله به په انصاف مبني پریکړې کولای شي.
مجید بابر رپورټ او د خبرونو لنډیز به له بریوال کاکړه وره.
د شمالي وزیرستان په رزمه کې د اوتمنزو جرګي مشران و ایف سی زواک د دوی پرلاریون د ذکرې دی او یو تنه ټپ کړی دی. د جرګي یو مخکش ګل احمد خان بیګا مشال رډیت ویل چې دوی خپل لاریون کاوه او لبلې خوا ور باندې د حکومت په لو لاریون خلګ ورغلی وو. د پوینا پر دې محل ګډوډي رامنځته سو د زی وسوي او یو تن ټپ سو. د پاکستان نومول سوي نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ د سینټ او بلوچستان عوامي ګوند لغړی تو استعفا ورکړی ده. نوموړي د اګست پر 14 نه وخته پر ایکس پاڼه ولیکل چې دا پریکړه یې د نگران وزیر اعظم دندې تر ورسپارل کېدو وروسته کړې ده. د پاکستان تلونکی وزیر اعظم شهباز شریف ویلي چې په خپل لنډ واکمنۍ کې یې پاکستان له دیوالیه کېدو ژغورلې دی. شهباز شریف د څرګندونې د اګست پر 14 نه وخته د ټلویزیون له لارې ولسته په خپل الوداعي وینا کې کړې دي. نوموړي ویلي هو وخت او ریکارډ به دا ګواهي ورکوي چې دوی ملک له ممکنه دیوالیه کېدو او د هغه په نتیجه کې له راتلونکي تباهۍ ژغورلې دي. د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر منګل د نگران وزیر اعظم په توګه د انور الحق کاکړ پر نومول کېدو ناخوشي ښودلې ده. سردار اختر منګل د سرګندونې د اګست پر 14 پر ایکس پاڼه د مسلم لیگ نون ډلې قائد او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته په یو لیک کې کړې دي. د خیبر پښتونخوا د ټانک اوسیدونکو ایډوکیټ حکمت الله مسجد په سند کې د غلو له بنده خوشی شوی دی. د سند صوبې د کشمیر کندکوټ سیمې د پولیسو مشر امجد شیخ بیګا مشال رډی تول چې حکمت الله مسجد د اگست پر 14 د غلو پر ضد د کډیو عملیاتو په نتیجه کې خوشی کړی دی. او په پا پاکستان کې د چین سفارت په ګوادر کې د چینایي وګړو پر کاروان د سوي برید غندنه کړې ده. یاد سفارت بیګا پر خپل ویپاڼه په خبره کړي بیان کې ویلي چې په هغه برید کې چینایي وګړو ته زیان نه دی رسیدلی. په بیان کې راغلی چې د چین سفارت د دې ترهګر عمل په سخت غندنه کوي.
د مشال ریډیو لن خبرونه اوس پر شو بل موضوع ته. په افغانستان کې طالبان حکومت د برنایو چارو وزارت د هلمند سند او بو د کچ معلومولو لپاره د اورزګان ولایت د هرود ولسوالیت د ایرانی پلاوی د سفر خبره تاییدوي. تر دې مخکې په افغانستان کې د ایران سفیر او ځانګړي استازي ویلي ول چې ایرانی پلاوی له دې سفر وروسته کابل ته هم تللی ول. بلې خوا د طالبانو د حکومت د اوبو انرژي چارو وزیر ویلي چې ایرانی پلاوی کچګي او کمال خان بندر ته نه دی ورغلی. زموږ همکار عصمت ساروان د دې موضوع تفصیل لري.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ایرانی پلاوی په دهراوت کې د اوبو کچا د نورمالو کلونو پرتله خورا کمه ګڼلې ده. تر دې مخکې پرون یکشنبه په افغانستان کې د ایران سفیر حسن قاسمی قومی ویلی وو ایرانی متخصصان په لومړي وار د هلمند سیند د اوبو د لانجې په تړاو د افغانستان د اورزګان ولایت دهراوت ولسوالۍ ته لاړل. قومي همدارز ویل چې د دوی تخنیکی پلاوی اوس په کابل کې دی او ژر به خپل راپور وړاندې کړي. د طالبانو د حکومت د بندونو چارو وزارت په یوه خبر پانه کې پرون یکشنبه وویل چې د ایران تخنیکی پلاوی په دهراوت کې د هلمند سیند اوبو د کچې له کتلو وروسته نتیجه ترلاسه کړه چې د وچکالۍ له کبله د نورمالو کلونو په نسبت اوبه ډېرې کمې دي. دا وزارت وایي ایرانی پلاوی اوبه اندازه کړې د اوبو بهیر په هر ثانیه کې تر 2 مترو ټیټو او دا ډېر بوشتونکی حالت دی. د هلمند د اوبو پر سر د ایران او طالبانو د حکومت ترمنځ په وروستیو کې ترنګلتیا رامنځته شوې وه. د ایران د ولسمشر په شمول ځینو ایراني چارواکو طالبان په دې تورن کړل چې د تړون پر اساس د ایران د اوبو حق نه ورکوي، خو طالب چارواکو په ځلونو ویلي چې د وچکالۍ له کبله د اوبو اندازه کمه شوې ده. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت ویندوی متیولا عابد پرون آریانا نیوز تلویزیون ته وویل چې هیڅ ایرانی پلاوی کجکی او کمال خان بند ته نه دی تللی او د 1350 مریض کال د تړون پر اساس ایرانی پلاوی یوازې د خاصو شرایطو او میکانیزمونو پر اساس د دهراوت هغه ځای ویني چې د اوبو د اندازه کولو آله پکې نصب ده. د دهراوت د اوبو اندازه کولو آله تر کجکی پورته نصب شوې او دا آله هلمند سیند ته د بهیدونکو اوبو اندازه معلوموي. د طالبانو د حکومت د بدنوی چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوی چې ایرانی پلاوی ته د دهراوت د اوبو میچولو آله له کتلو وروسته څرګنده شوی چې په هلمند سیند کې د اوبو بهیر حد اقل ته رسیدلی او د دې سیند مرستیال سیندونه لکه ارغنداب، موسا کلا، ارغستان او ترنک سیندونه بیخي وچ شوي او یوازې د سیلونو په محل اوبه پکې بهیشي. افغانستان او ایران په 1350 مریز کال چې په دواړو هیوادونو کې شاهي نظامونه وو د هلمند اوبو د بشتړون لاسلیک کړ. د دې تړون پر اساس افغانستان منلې چې په نورمال کلونو کې به چې وچکالی نوی ایران ته 840 میلیون متر مکعب اوبه ورکوي.
د مشال رادیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
په افغانستان کې د خزو یو ډلې پر نړیوالو غږ کړی دی چې په هغه هیواد کې د هغوی خلاف د توپیری چلند مخنیوي لپاره دی د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. د دې ډلې یو مشر مشال لو ته ویلي چې د طالبانو لخوا له خزو سره روان منظم توپیری چلند باید نور ودرول شي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو سبا یعنی د اګست پر 15 دوه کاله پوره کیږي. طالب چارواکي وایي د اسلامي شریعت په رڼا کې خزو ته ټول حکونه اور کړی دي. تفصیل بیا هم له اسمت څاروانه اورو.
د افغان شزو د پارلمان او رهبرانو شبکه وایي د طالبانو له لوري د شزو سیستماتیک تبعیض باید نور وترول شي. د شبکې پروند طالبانو د بیا وخت رسیدو د دوهمې کالیزې په دوشر کې وویل دوی د 2021 د اگست له 15 راورسته په افغانستان کې د بشري وضعیت په تیر بیا د شزو د حقونو په اړه معلومات راټول کړي او تحلیل کړي دي. د افغان شزو د پارلمان او رهبرانو شبکې مرستیالي هما احمدی تیر ماشام ازادي رادیو ته وویل چې دوی له نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو له لوري د افغان شزو او جنود بشري حقونو د سرغړونې وضعیت ته جدي پام وکړي.
په نړیواله کچه دې پر طالبانو بندیزونه ولګول شي چې د افغانستان اساسي قانون او بیرغ ومني او خزو ته چې د افغانستان نیمایي وګړي دي د کار ګرځېدو او زده کړې اجازه ورکړي. له نړیواله ټولنیز مخوختنه ده چې تر څو چې طالبان د خزو حقونه ونه مني تر هغه دی د دوی حکومت په رسمیت نه پیژني.
د افغان شزو د پارلمان او رهبرانو شبکې په خپل اعلامیه کې ویلي چې د دغه معلوماتو لمخې په ټولو برخو کې د شزو خلاف د 20 په زیاتېدو دی او شزې د ټولنې له ټولو برخو ایستل کیږي. دوی هم دا راز ویلي چې په تیرو دوو کلونو کې افغان شزي او نړیواله ټولنه شاهده ده چې په افغانستان کې د شزو او نجونو د اساسي حقونو سیستماتیکي سرغړونې دوام لري. یوازې دا ډله نه ده چې د ښځو د حقونو اواز اوچتوي. اکثر افغان ښځې انجونې د خپلو اساسي حقونو غوښتون کړي. یوې ښځې چې نه یې غوښتل د امنیتي اندېښنو له کبله نوم یاد شي ازادي راډیو ته وویل
دا چې انجونې اوس حق نه لري مکتب ته لاړ شي، حق نه لري چې پوهنتون ته لاړ شي، چې کار کولای نه شي. ولی طالبان شزو ته حق نه ورکی ځکه چې مونږ ته خدای حق ورکړی ده په قران کې. مونږ حق لرو چې درس وایو، مونږ حق لرو چې کار وکړو، لیکن طالبانو نه پیغوم چې په کوم دین په کوم آئین باندې دوی ولی دا محدودیتونه په شزو باندې راوړي.
د افغان شزو د پارلمان او رهبرانو شبکې ټینګار کړی چې د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته افغان شزي منزوی او رټل شوي او له بشپړ تعصب سره مخامخ دي. دوی وایي که دا بهیر په همدې ډول دوام وکوي د هیڅ افغان شزي فریاد به وانه ورېدل شي او دا به د افغانستان لپاره یو ستر ناورین وي. د افغان شزو د پارلمان او رهبرانو شبکې په خپله اعلامیه کې د طالبانو له لوري لشپژم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو په پوهنتونونو کې د نجونو د لوړو زده کړو په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز او له کورونو د ښځو پر راوتلو کې محدودیتونو ته په اشاره ویلي چې دا موارد په هغه پریشانۍ او خپګان کې اساسي رول لري چې نن سبا افغان ښځې او نجونې ورسره مخامخ دي. دوی د خراس ویلي چې طالبان هر ورځ نوی بندیز لګوي او دوی پرله پسې له هغوی غواړي چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو د ټولو حقونو د تولو لپاره د نړیوال او منل شوي مترقی دود پر اساس خپل مسؤلیت ادا کړي. دوی په عین حال کې ویلي چې طالبان باید د ښځو او نجونو د اساسي حقونو په وړاندې ځواب ویونکي وي. د افغان ښځو او نړیوالې ټولنې له انتقادونو او غوښتنو سره سره طالب چارواکي وایي چې د اسلامي شریعت په رڼا کې ښځو ته ټول حقونه ورکړي دي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی ټاکل شوی د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ نن د اگست پر 14 د خپل دندې سوګند پورته کړی. د علاقه وروسته چې تلونکي وزیر اعظم شهباز شریف په قومي سملای کې د اپوزیشن مشر راجا ریاض په ملک د نگران وفاقي حکومت د مشر لپاره د انور الحق کاکړ پر نوم اتفاق وکړ او ولسمشر عارف علوي د اگست پر 12 دغه د ګمارنې سپارښتنه لاسلیک کړه. زموږ خبريال ایوب ترین د انور الحق کاکړ له ژوند او سیاست ته په دې رپورت کې کتنه کړې ده.
د بلوچستان د کلاسف لزله سره تړاو لرونکو انوار کاکړ لومړی زده کړې په کوټه کې ترلاسه کړې او د بلوچستان پونتون څخه په پولیټیکل ساينس او سوشیالوجي کې ډیګریانی ترلاسه کړې وې. وروسته بیا د لوړو زده کړو لپاره غلندن ته تللی وو. نو بیا چې کله په 2000 کې وکوټ ته راستون سو نو په کال 2008 کې د کوټ څخه د قومي اسمبلی لپاره د مسلم لیگ کا پر ټکټ باندې په انتخاباتو کې برخه واخسته خو هغه وخت هغه د ناکامۍ سره مخ شوی وو. بل په لوتان ورلکا کړ سیاسي حل ځل رواني وساته او په کال 2015 کې نه یوازې د مسلم لیگ نون کې شامل شوی وو بلکې د بلوچستان د پخواني اعلی وزیر ثناء الله زیری د حکومت ویا هم د شپږو میاشتو لپاره ټاکل شوی وو. د انور الله کاکړ و نگران وزیر اعظم جوړېدو ته د بلوچستان زیاتره خلکو هرکلی کړی دی او اله څرګنده کړې ده چې د صوبې د بنیادي ستونزو په هواري کې به هغه یو مهم کردار ولوبوي. په دې اړه به غوښتو د مسلم لیگ نون ډلې بلوچستان و مرستیال مشر جمال شاه کاکړ ته
زه امید لرم چې انور الله کاکړ یو زین او لیکه پړه تعلیم یافته انسان دی چې به په خپل ټینو وکړي د بلوچستان کوم د اسې مورمن دي دا د پاره به څه کوشش وکړي او د بلوچستان د خلکو سم فریاد دی او څه تدوی کوم ناراو دا هغه د پاره به سم مرهم پټي ولګي.
کڅم په کال 2013 کې انوار الله کاکړ په آزاد توګه د سېنات غړی وټاکل شو او بیا په هغه کسانو کې شامل شو چې د بلوچستان عوامي ګوند بنیاد کې شوی او د بلوچستان عوامي پارټي مرکزی ترجمان ځان وټاکي. لکن په بلوچستان کې ډېر خلک اوسم په دې باور دي چې د انوار الله کاکړ د نگران وزیر اعظم د جوړېدو څخه د صوبې بنیادی ستونزې نسی هواریدلې. په دې ترڅ کې د اگست په 14 نیټه د پاکستان د وکیلانو د اتحادیې د بلوچستان د څانګې مشر منیر کاکړ و مشال ریډیو ته وویل
ما په نظر خو بالکل کس ممکنات نه لري چې د په توسط باندې په بلوچستان کې حالات سمسي یا دغه مېرمنې بللی سي. حقیقت خبره دا ده بلوچستان استابلیشمنت چې دی هغه د خپل مفادات لپاره چې دی همیشه استعمال کړی دی. دا وخت د سېنات چیرمن چې دی د بلوچستان ازادي په پاس کې خبره کوم د غرنګ نگران وزیر اعظم چې دی میر ازر خان کو شو جوړ شوی وو. ظفر الله جمالی صاحب هم دغه او چاغه منتخب وزیر اعظم ظفر الله جمالی په علاقه کې هم وزیر اعظمي کردار نه لرم. دا رنګ واضح شای نظر نه راځي لرنه لرم چې یا بالات سمسي یا به میرمن لر.
بل بل او ته په دې ورستیو کې سېنټر انوار الله کاکړ د مسلم لیگ نون سره ښه اړیکې جوړې کړې وې ځکه چې د بلوچستان په خوانی اعلی وزیر جام کمال خان سره سره انوار الله کاکړ په مسلم لیگ نون کې د ګډېدو خبرې هم ډېرې تودې وې. او بیا په خاصه توګه دوی میست لمخه د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر جام کمال خان او سینیټر انوار الله کاکړ د مسلم لیگ نون ډلې د مرستیال مشر میرمن نواز سره هم لیدلی وو.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
پختون ژغورنې غورزنګ ویلي د اگست پر 13مه په اسلام آباد کې د سپریم کورټ ودانې مخې ته احتجاجي جلسه کوي. د غورزنګ مشر منظور پختون پر ټولنیزو رسنیو په بیان کې ویلي چې په دې جلسه کې به د پښتنو پر خاوره د نامنې پر ضد غږ پورته کوي او تر څنګ به د خپلو نیول شوو ملګرو او همداراز لا درکه خلکو د خلاصون غوښتنه کوي. پختون ژغورنې غورزنګ په دې اړه په بیلابیلو سیمو کې کمپین هم پیل کړی دی چې خلک په دې جلسه کې ګډون ته وهڅوي. په سواد کې هم د غورزنګ مشرانو غړو په دې اړه هلې ځلې پیل کړي دي. حال یې له نیاز احمد خان اورو.
د پښتون ژغورنې غورزنګ سواد مرستیال مشر میر انعام خان مشال ریډیو ته وایي چې په دې ورستو کې یو ځل بیا په سواد او خیبر پښتونخوا کې بدامدي خوره شوې او دوی د امن لپاره دغه احتجاج کوي.
یو فم فلیٹ هم ورکړی دی او د هغې سره مین مطالبات دا دي چې فوجي عدالتونه دې مکمل توګه ختم شي او د سیاسي خلکو خلاف چې په هغې کې کم ټرایلز کېږي هغه ختم کړی شي او د امن لپاره چې کم خلک خپل غږ پورته کوي هغو دې تنګول ختم کړی شي او د پی ټی ایم چې کم قیدیان نیول شوي بیا دې پرېښودی شي. ټول بېدرکه کسان چې بیا دې پرېښودی شي که چا سا جرم سکلی نو عدالتونه موجود دي په هغې کې د هغو ټرایل وکړي. په پښتون وطن کې دې ترهګري بنده کړی شي او د سرکار د طرفه د وسلوالو ډلو ملاتړ ختم کړی شي. اکشن ان ایڈ آف سول پاور په سیر ظالمانه قوانین چې کم دي ادم په پښتونخوا کې ختم کړی شي. د سرکار د طرفه د پښتون وطن وسایل لوټ کول دې بند کړی شي او په وسایلو د اولنۍ حق د وطن د اوسیدونکو ته ورکړی شي. د ریاستی ادارو لخوا په بیلو بیلو نمونو د ولسی ملکیتي ځمکو قبضه بند کړی شي او دې سره سره په سواد کې سیکشن فور او موټر وے یا ایکسپریس وے په نامه د زری ځمکو قبضه کول هم ختم کړی شي.
په داسې حال کې چې سوات او د صوبې په زیاتره سیمو کې په جلسو او احتجاجونو مظاهرو د په یو سل څلور څلوېښت تر سولې لاندې بندیزونه لګېدلي او بیا وروسته په سوات کې د یاد تنظیم او د ولسي پاسون چې د یاد تنظیم د امن لپاره د مظاهرو ملاتړ اعلان کړی بعض مشران نیولی شوي. دغه احتجاج به په کامیابۍ سرته ورسي. په دغه اړه سوات کې د انګریزي ورځپاڼې ډان خبریال فضل خالق وایي چې تیر وختونو کې په سوات کې د امن لپاره احتجاجونه ډېر کامیاب ول. دوی ګڼي چې په اسلام آباد کې به احتجاج وکړی شي.
دا اسما درنی چې هغه په صوبه کې کیده یا په ضلع کې به کیده وسط اسلام آباد سرخار تتلل د دارالخلافه تتلل نو دا به د ریاستي حکمرانانو یا چارواکو د پاره یو ډیر غټ چیلنج می او د دې خلکو د پاره بم چیلنج ځکه چې ریاست بغواړي چې راډاونه شي او دوی په مختلفو طریقو ودرې یا منکی یا لاري ورته بندي کی او اوس په دې باندې زی په زی باندې د ډسټرک اډمنسټریشن چې دي مختلف ضلع انتظامیه چې دي هغه ترین ایم پی او او دفعه 144 لګولي چې یاد اوس نه دغه سلسله بند کی او په دې کې گرفتاریانی مغو شروع کړی دي.
د پښتون ژغورنې غورزنګ سواد څنګه یو مخکخ عطا الله جان وکیل وای چې دوی تیر کلونو کې په سواد کې د امن لپاره غټه احتجاجي مظاهره کړي. دوی چری هم د قانون سرغړونه نه ده کړې او دا احتجاج به هم پر امن وي.
موږ دا خبره ډیره په داو سره کوو چې د پښتون ژغورنې غورزنګ تعریف چې ځکه نه راپورته شوی دی داسې پورې 15 کالونه برابرېږي خو موږ تر اوسه پورې هیڅ داسې کار نه دی کړی چې پای کې د ریاست املاکو ته زیان ورسي یا د زمونږ ولس ته زیان ورسي. موږ ډېر په موږ امن خوښي خلک یو. موږ پر ټول وطن کې امن غواړو او موږ دلته د قانون واغه فرق هم نه منو. موږ وایو چې ټول قانونه چې دي دا زمونږ رونه دي او د ټولو قانونو دي دا غوسه دی یو شان سلوک وشي د هیڅ چا استحصال دی کیږي او دلته د پاکستان عین چې قانون لکه معقول ورکړي دي اگر خوندي شي.
پښتون ژغورنې غورزنګ تیر وختونو کې په سوات پېښور پخوانی قبایلي ضلعو په شمول کراچۍ او اسلام آباد کې هم د امن لپاره احتجاجي مظاهرې کړې. په دا اړه حکومتي چارواکو د دوی باز تورونه رد کوي وایي چې د پاکستان امنیتي ادارو د امن راوستلو لپاره لوی قرباني دي او بدامنی خپرونکو په ضد د پاکستان پارلمان لخوا د پالیسۍ مطابق عملیات کوي او چاته هم د ناقانون عمل اجازه نه ورکوي. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
په خیبر پختونخوا کې د نگران حکومتي کابینت تر لنګېدو وروسته د نوې غیلې لپاره د نمونو پر ټاکلو سلا مشورې روان شوې دي. په دې لړ کې تر اوسه د اعلی وزیر او اپوزیشن مشر ترمنځ کم پرمختګ البته نه دی شوی. د صوبې پر حالاتو نظر لرونکي وایي ریاستی ادارې په سیاست کې لاسوهنه کوي، نو ځکه د دوی په وینا د یو بې پرې نگران حکومت ټاکل ګران کار دی. له پیښوره د غلام غوث رپورټ.
د انتخاباتو د کمیشن په امر د خیبر پښتونخوا د نیګران صوبایي وزیرانو او سلاکارانو د استعفا وروسته د پښتونخوا د کابینې د نوې غړو د ټاکنې لپاره سلا مشورې روانې دي، خو تر دې دمه نوې وزیران او مشیران نه دي نومول شوي. دا د هغې وروسته ده چې د تېرې جمعې په ورځ د پښتونخوا ګورنر غلام علي د پښتونخوا د کابینې د 15 وزیرانو او 10 سلاکارانو استعفاګانې منظوري کړې. د جولای په 1 نیټه الیکشن کمیشن د پښتونخوا وزیر اعلی اعظم خان ته په لیکل شوی خط کې سپارښتنه کړې وه چې هغه صوبایي وزیران چې په سیاسي هلو ځلو کې ښکیل دي هغوی دي د کابینې نه لرې کړي. پیښور کې خبریال او شینونکي فدادل وایي د پښتونخوا د نگران کابینې نه مستعفي شوي وزیرانو او مشیرانو په مرکز کې د تیر وفاقي اتحادي حکومت کې د شامل ګوندونو سره تعلق لرلو، او چې مرکز کې داغوی حکومت ختم شو نو اوس په پښتونخوا صوبه کې هم هسي روان دي چې په کابینه کې داسې خلک شامل کړي چې د یو سیاسي ګوند سره هم تعلق نه لري.
اکر تور کوم دا چې د سیاسي جماعتونو سره تعلق ساتي، نو سوال دا پورته کېده چاینده عام الیکشن چې کوم دی دا کا کریډیبلیټی بسې کدا گورنر وی یا دا سیاسي وزرا وی، نو بیا به الیکشن شفاف څنګه؟ نو بیا دا نگران وزیر اعلی د بدلون هم خبره چې کومې لیکر مې شوې دي، چونکی په وفاق کې تاسو ته پته ده غټه تبدیلی راغله ده، نو د سیاسي جماعتونو هغه اثر اوس پاتې نه دي څنګه چې په مخ کې په حکومت کې د اثر چې کله الیکشن کمیشن خاطو لیکو، نو بیا خدای امکانات ډیر ښکاره شو چې دا نگران سیټ اپ چې کوم دی دا به کوټه سي دا به فارغيږي. اوس ویل کېږي دا چې اتو نه واخلات تر سوار لسو پورې نوی وزیران چې کوم دي دا برازي، خو اوس ویل کېږي دا چې کوشش دا روان دي چې غیر سیاسي نگران سیټ اپ دی په خیبر پښتونخوا کې راشي.
خو په پیښور کې خبریال او شینن کې شمیم شاهد وایي په پاکستان کې ادارې هم په سیاست کې لاسوهنه کوي، نو په داسې حالاتو کې د انتخاباتو کولو لپاره په مکمل توګه نگران حکومت قائمول ډیر ګران کار دی.
خو د بده مرغه دلته کې داسې نه ده، دلته کې نگران د نگران کابینې د پر غیر جانبدار څوک دي؟ نور دا چې خلک ورته ټکنوکریټ وي یا ورته مونږ وایي چې پوجی استخبارات او یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ راولی، نو هغه هم غیر جانبدار دی، هغه هم دغه تابع دی او هغه ورته هغه صرف دغه خبره سیمبل دی، اعلان کې بیا نور کارټون ملٹری اسٹیبلشمنٹ کوي.
شینون کې پدې نظر دی چې کله انتخاباتو کمیشن ته پوره پوره اختیارات ورکړي شي او د ټاکنو د کمیشن په معاملاتو کې د مداخلت نه ډډه وکړي شي، نو د بے پلو او رڼو ټاکنو کول به ممکن شي. په دغه اړه د پوښتنې په جواب کې خبریال او شینونکي شمس مومن مشال ریډیو ته وویل
په کوم انداز کې چې موږ نگران حکومتونو جوړونو په کار نه ده چې دغه تکلف کې د موږ پریزور روان وخت کې پاین کې بدلون په کار دی، چې کوم هم موجوده حکومت وي په کار دار چې هغه د خپل انتظام لاندې دی باقاعده انتخابات کې، خو الیکشن کمیشن د دومره خود مختار کی چې هغه منصفانه او آزادانه انتخابات کولای شي. راتلونکو وخت کې زما په خیال اوس یو مسله بل ده چې دغه وزیر اعلی ختميږي او وزیر اعلی هم نوی راولي یا گورنر هم نوی بدليږي، نو دا به څوک کوي؟ ځکه چې دغه لپاره آئینی تقاضا داره چې د هغه وخت وزیر اعلی کوم چې اسمبلی ماته کړی دا یا په هغه ټیم کې موجود او د اپوزیشن لیډر په شریکه باندې چې د وزیر اعلی انتخاب کوي بیا نور کابینه غوړي، کو وزیر اعلی هم دا پاتې کیږي خو بیا غوځ دل د پوره اختیار ورکړي شي او د بچ د ځان سره کابینه جوړ کړي، خو وزیر اعلی ختميږي نو بیا به هولي سولي د غټول ذمہواري چې دا په اسټابلیشمنت باندې راځي او هغه بچ د لپاره کسان ګوري.
یاد دی وی چې روان کال د جنوري په میاشت کې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان په مشوره د پنجاب د اسمبلی پرنګ د هغه وخت اعلی وزیر محمود خان د پښتونخوا اسمبلی هم ماته کړی و. خو په مرکز کې د میا شعبان شریف حکومت د پاکستان تحریک انصاف د وخت نه مخکې په ټول هیواد کې د عامو انتخاباتو کولو غوښتنې ته تسلیم نشو، او اوس مهال په مرکز او سلورو واړو صوبو کې په یو وخت د عامو انتخاباتو کولو لپاره د نگران حکومتونو جوړول او نوري هلی ځلی روان دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی ستور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
اوردونکو پاکستان کې داسې لکونه ماشومان دي چې عمرونه یې د لوبو دي خو بې وزلۍ ورته د کور خرڅ پوره کولو پیټي ورپه شا کړي دي. دا ماشومان د خلکو په کورونو او په ښار او بازار کې په کمو پیسو مزدورۍ او مشقت کوي. یاسر او آصف د پنجاب په راولپنډی کې په یو مصري خانه کې کسب زده کوي او کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کوي. په مصري خانو کې ماشومان اکثر د استادانو د تشدد ښکاریږي، خو یاسر او آصف خوشبخته دي. د عبدالحی کاکړ رپورٹ.
پنځلس کلن یاسر هر سهار دکان خلاصوي او تر ماښامه لګیاوي خرابې ګاډیانې جوړوي. خدای وازی یاسر نه بلکې د پاکستان د هر وړوکی او لوشار د اډو په مستریخانو کې د د عمر په لکونو ماشومان کارونه کوي. یاسر د پندشار د پیرودای اډې په یو مستریخانه کې کار کوي. د دې اډې زیاتره مستریخانه د پښتنو دي. یاسر شوق نه بلکې غربت د کار ته اړ کړی دی.
موږ مجبوری ده دلته راغلم، زموږ دلته درې کال او شو چې راغلم. لار مې منډای کې کار کوي، رېډا چلای موږ غونډلین دین د دې جنا زموږ روان دي. دلته نه موږ کارای مر کوو او آر څه د دې جنا چلو. نظام زموږ د دې جنا زموږ غریبی ده. زموږ دا استاد دی، استاد هم خو استاد دی، نرا لوال لا کوي نه کنځلې. ډېر استادان موږ لیدلې دي چې کنځل هم کوي والم کوي، او موږ په دوه سوه درې سوه روپۍ راکوي زموږ گزارا او لین دین پہ روان دي.
دیر لسکلن آصف هم له یاسر سره په دکان کې کار کوي. په پېښور کې تر پنځمه سبق ویلې، خو د پلار مړینې او غریبۍ له سکوله مستریخانې ته رسولې.
زما دا خواهش و چې زه به سکول ویم، فوجي به جوړ شم، فوجي نه ډاکټر به جوړ شم. او موږ سره په گنجېش نو پلار مړ شو، او موږ دوه ورونه یو خور ده. او زه دلته راغلم او دلته استاد سره کار کوم. اوس ځان ما خواهش ده زه د مستریانو چل یاد کوم. استاد موږ له مال هر چم راکړي.
د ګاډو او لاریو اډو په مستریخانو کې زیاتره ماشومان د استادانو له خوا د وهلو، ټکولو او جنسي زورونو شکایت کوي. خو یاسر او آصف خوشبخت دي چې له داسې استاد سره شاګردان دي چې د دوی په وینا برخورد ورسره شدی. د دوی استاد ولی خان وایي ځکه له شاګردانو سره ښه کوي چې پخپله په ماشومتوب کې استادانو وهلی ټکولی وو.
خپل دکان ما سره درې څلور شاګردان دي. د دې د سکول وسایل نو دي، اوس کار شوق وو چې ځکه موږ کاري زکو، ځکه دکان ته راغلی زه ورته کاري زکوم. روټیم په ټیم ورکوم، روټیم ښه خوري، بوټان څه په کاري زه ولالم، کپڑے مو لالم، اختر کې ولا خرچه مرچه ورکوم. او خرچه مرچه چې کوم دا ډېر دو سو روپۍ ولا خرچه ورکوم هر یو شاګرد لا. ما دا غونډو استادانو دا میسج دی چې یار شاګردانو باندې خیال وکړئ، سختي ونه کړئ،
لکه وخیر. په پاکستان کې په مستریخانو کې د کارکونکو ماشومانو کره شمیره نه ده معلومه، خو د دې هیواد د شماریاتو مرکزی اداره فیډرل بیرو آف سټیټسټکس تیر کال د کارګرو ماشومانو تعداد 8.3 لک یاد کړی وو.
دا مشال ریډیو ده.